ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه یو ځل بیا زه فرشتہ صاحب په دې خبری مجله کې ستاسو هر کله کوم پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یوې خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بینټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو ځانګړی توګه د ښځو ګډون، د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل، او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش غوښتنې شامل دي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوال ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړی دي. د بینټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم باید رامنځته شي. طالبانو د بینټ د راپور په غبرګون کې ویلي بینټ یو عقدي شخص دی او دا راپور پوری هم د همدی عقدو لمخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د مافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوې دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایاتو څېړنې دی وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات ته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ په یو پتیرو دولسوڅ کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې شل تنه خزینه هم دی وژل شوې دي. د مرکز په اعلامیه کې ویلي لسزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د سباندې شل سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک ته لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو دریو کلونو کې د خبریالانو او د رسنیو کارمندانو پر وړاندې 440 د خبریالانو د حقوق د نقص قضیه هم ثبت شوې دي. د افغانستان د بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځنګړی استازي طرحی کاکلا د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوه چارواکو لیدنې خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ارګاشیف او حکالا په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره په ترمیز کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړې. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه پر دواړخیزو سلا مشوره تاکید کړی دی. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری هم ورکول شوی دی. د خیبر پښتونخوا په لکه مروه ته ډیر اسماعیل خان زلو کې د گزارنه دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیښو شمیر 45 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 100 برابر ډیر شوې دي. د گزارنه دا نوې پیښې په داسې حال کې ثبت کیږي چې د پاکستان د روغتیایي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو عمره 50 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. د اسرائیلو د بیړنۍ خدماتو ادارې ویلي لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن ویلي دا راکټونه پر یو کور لګېدلې دي. دا برید وروسته له هغه کیږي چې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ چې لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري توربند امکان کم شوی دی. حزب الله ډله د امریکا او متحده ایالاتو لخوا یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړی ده. بل پلو د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي اسرائیلو پر پرونه یو بریدونو کې 250 کسان وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. او د حزب الله ډلوای نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه هم په نښه کړې ده. د رویټرز خبري اجانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم د دې خبر په اړه جزئیات لا تر اوسه نه دي خبره کړې. خبری مجله ته موزه فرشته سها کر کلای کو د یونما پر راپور کې راغلی چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په افغانانو باندې لا محدودیتونه زیات شوي دي.
افغانی میرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړه، هم ژوند یې ورته خاموشه کړه.
او د دې ترڅنګ دا راپور به هم اوري چې په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، نه په دې خاطر چې په یاد ولسوالۍ کې زنانا ډاکټران یې نشته او که یې هم پوهې لوړه نه ده.
د دې ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته، خبرونه کې نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبری مجله ته بیا هم خرغلی پیل کوو. د دې ساعت په تازه راپورونو چې را رسیدلی دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي دي. یونما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې دا هم ویلي چې دغه قانون د نور په پرتله افغانې ښځې او نجونې لا زیاتې زیانمنې کړي دي. نورحال فیروزی عزیزی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې له ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګرلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک او رد ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخواني افغان ځواکونو د وزنې 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د درو وهلو 111 پیښو یادونه هم شوې چې پکې 15 نوي نارینه، 15 ښځې او یو نجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د ښځو د حقونو وی فالي لطیفې سالرزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړل، هم ژوند یې ورته خاموشه کړل. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو ترڅنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با بعضی قوانینی که حتی صدای زنان هم عورت میداند،
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چې حتی د ښځو غږ په کې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقض کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادي سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځینه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو ته بیا هم خرغلې. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکی دی. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلې ته چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د خپل راپور وړاندې کړ. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي ویلي په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړي توګه د ښځو انجونو لپاره وحشتناک دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلې دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقوقو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یو وخت چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقوقو فعال ساجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون په یو خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي. لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقوقو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندې پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونه او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلستر وای په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. د هیلت کلستر په یو راپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی، افغانستان د روغتیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی. په همدې حال کې د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي شکایت لري. په همدې اړه بیا هم د سنا کاکر راپور ته خوښي.
نوزاد ولسوالی کې پسیټو کې ډاکټران نشته، د دوا وی کموالی وی.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالی کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، نو په دې خاطر چې په یاد ولسوالۍ کې زنانه ډاکټرانې نشته او کوي هم پوهې لوړه نه ده. کلیر یو پرته ولسوالۍ دی، چندانې دلته توجه نه ده سوې. دوا کمبود او یا هم په سی توګه ډاکټران نشته. غوښتنې مې دغه ده چې یاد ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالظاهر وایي چې په خپلو سیمو کې د ستونزو او روغتیايي خدمتونو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان او ننګرهار ته یوسي.
دوا بيخي نشته، دوا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوک هغه سي کلینیک هم مثال لز نفری عشر نفری بستریس کم کلینیک په نوروګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامان تعالی چې د بدعت د لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي، نو بیا مریض مجبوري کې چې بدعت د لپاره لغمان یا ننګرهار ته انتقال کړي. نو دا مشکلاتونه ډېر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلاستر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاستر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو په اړه خپور شو راغلي چې د هیواد په ځانګړې توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیايي خدمتونو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیايي ننګونو سره مخ دی. د روغتیايي اړتیاو د شدت د عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فراه، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې وویشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او با کیفیته روغتیايي خدمتونو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا اچ ان آر پی وویل تمه کېږي سږ کال 1.9 میلیون څخه ډېر خلک بشري روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري چې 2.3 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 1.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 25% ماشومان، 40% لویان او 20% لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلاستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیايي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغیو خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی یا EWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کوې د نوناس، ټوخلي او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو کړ چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر مخلو، خو هغه ته د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرو پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حزب الله ډله وایي په تلبیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. نور حال فرید سیال نه.
د حزب الله ډله وایي نن یې د بیپیلوټ الوتکو په مرسته د تلبیب په جنوب کې د پالمخیم پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د برید اداوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندرې ایلات ښار د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې دی چې اسرائیل وویل د هغو درېو الوتکو څرکې لګولی دی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کېدې. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په یو بیان کې ویلي په دې ایالت کې د بریدونو هدف یې څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو ساعت کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبې اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15مه کلیزه کې خبري کوي وویل
چې له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هر څه چې ارتیاوي حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنئی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وایي پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب به ورکوي. دا څرګندونه وروسته له هغې دی چې اسرائیل د اکتوبر پر 26مه په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغلی یو شمېر افغان خبریالان او د وژل شوی خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د مافیات کلتور تر وسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د پای تر رسولو نړیواله ورځ په همدې اړه د فیروزی عزیزی تفصیلی راپور ته وکړي.
د اریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2020 کال د جنوري په 13مه د څلور ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینځي لاسونه وتړل شو، سترګې را باندې وتړلې او توره خلطه را باندې کښل موټر کې واشول. یو سات په امدا کابل کې ګرځېد، بیا ریاست نوتې ویوړو، هلته مو په تحقیق وکړ. پس لاغې نه بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبی نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دې په زندان کې وم.
په هرات ولایت کې یوه میاشت خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخته ګواښل شوې چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما څو ورځې مخکې په خپله شخصي فیسبوک پاڼه خپل یو عکس خپور کړی و. باور وکړئ چې څو ځلې وګواښل شوم. په دې لړ کې یوه ورځ بیا امر بالمعروف وغوښتم، سره له دې چې له ګواښونو وروسته ما خپل عکس لرې کړی و، خو دوی سکرین شاټ کړی و او هغه نیټه یې په نښه کړې وه.
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه و. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوی دي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13 مخبور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل شوی چې د دغه شمیر وژل شویو خبریالانو له ډلې د 13 تنو د وژل شویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې شوی دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځوانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول، چې 9 تنه یې ژورنالیستان وو او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای وو. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالې ډلې یوې انتحاري حمله کې خپل او یو همکاري سخت ټپیان شوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړی. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبریال دایدا هم کوي چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکه د غصب ایوی قضیه په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یا د قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خبرېدو مخه یې ورنیولې ده. دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وزل سوي خبريال الیاس دای ورور مشتبه محمدي دی چې وایي د ورور د وزل کېدو یې 4 کاله تیر شول، خو لا هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دای سره په همدې پیښه کې شدید ټپي سوی و، ازادي راډیو ته وویل
دا باید حکومت په اسمات رسولی وای چې آیا دا سړی دی که نه. دوی یو څوک یې راګیر کړی وو تر څو هماغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي، چې هره ورځ پوښتنې و در وژنې کېدلې تر څو د دای قضیه څنګه سوله، د دای قاتلین څنګه سوله. خو ولې داسې له حاله پاتې سوله؟ موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دای د قاتلونو په اړه هېچا موثقه او دقیق معلومات نه دي راکړي چې دا سړی په دغه ثبوتونو باندې د دای قاتل دی.
الیاس دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه وانه خیست. خو د افغانستان خبریالانو سازمان مسول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو د ده په ټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوی نسي کولای. د ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت وروسته کله چې طالبان واکمن شول، له بده مرغه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبریالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته له 3 کلونو په زیاته موده کې ډیری خبریالان نیولي، بندیان کړي دي، چې ځینې یې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو له طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړی چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور سوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزر کېدو په غبرګون کې د خپلې عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه.
مننه چې تر دې دمه را سره وي. پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. وړاندې به زموږ همکار جاوید فیضی تاسو سره وي.
تشکر فرشته جان، سلامت باشی. شنونده های عزیز، سلام بر شما.